د سهار شپږ بجې شوې. د خبرونې ته ښه راغلاست. ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوسط خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو. خو لومړی لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا وایي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو اوږدمهاله زیانونه رامنځته کړي دي. یوناما پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې میرمن اوتنبایوا پرون په دې اړه په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره رغونکي بحثونه درلودل. اوتنبایوا زیاتوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نور تعامل او بیړنیو عملي ګامونو ته اړتیا لیدل کېږي. د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازی طارق بخیت په افغانستان کې دی او هلته له یو شمیر طالب چارواکو سره هم کتلی دی. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یې جامع طرحې جوړې کړې دي. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. ښاغلی مسعود د دې طرح جزئیات روښانه نه کړل خو ویل چې په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات ورکړل شي. د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې اوسنی نظام له منځه یوسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او دسیسه جوړونکي وبلل او ویل دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي. د ویانا د غونډې دوهم ورځ به نن هم دوام وکړي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو تیر شپه ناوخته په بلوچستان ایالت کې د یو بس وطن سپرلی په ډزو وشل. یو سیمه ییز چارواکي وقار علم ویلي د پیښه په رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشو چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره و په لویه لاره کې ودراوه وطن یې راښکته کړل او په ډزو یې ووژل. د ښاغلي علم په وینا بریدګرو یوازې دا وکسان چې د پنجاب ایالت وویشتل. د دې وژنې پرته اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې خو په دې سیمه کې له دې مخکې بلوڅ بلتون پالو هدفي وژنې او تروریستي حملې کړې دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د بشر اسد د رژیم له سقوط وروسته څه باندې 1,000,000 سوریایان خپلو مینو ته ستانه شوي دي. په دوی کې شاوخوا 2,000,000 هغه کسان همشته چې له هیواده وتلی وو. په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله چې په 2011 کال کې پایل شوه څه باندې 15,000 کسان ووژل شول او میلیونونه نور له خپلو مینو او اصلي سیمو بې ځایه شول. د فبروري په نیمایي کې په پاریس کې په یوه غونډه کې شاوخوا 20 هیوادونو موافقه وکړه چې د سوریې له نوي حکومت سره به همکاري کوي. د بشر اسد حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د هغه د مخالفانو لخوا نسکور شو او له دې سره په منځني ختیځ کې د هغه د کورنۍ د څو لسیزو واک پای ته ورسېده. او پاریس باندې د اوکراین د جګړې او د اروپا د امنیت په اړه د بحث لپاره د دوهمې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې له کاناډا او هغو اروپایي هیوادونو څخه د ګډون غوښتنه شوې چې د پاریس د رواني اونۍ په بیړنۍ غونډه کې حاضر نه و. د ډیپلوماتیکو سرچینو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې د کاناډا، ناروې، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، چک جمهوریت، یونان، فنلند، رومانیا، سویدن او بلجیم چارواکي ګډون کوي. د فبروري په 18 د پاریس په لومړۍ غونډه کې اروپایي مشرانو اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو ورکړې ته لیوالتیا وښوده خو ویل چې دا ډول ضمانتونه د واشنگټن په مشارکت پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي دوی په اوکراین کې تلپاتې سوله غواړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د ویانا د غونډې ګډونوال وایي د افغانستان لپاره یو جامع طرح جوړه کړې ده. دوی د تروریزم پر ضد د مبارزې د دوام خبره هم کړې.
موضوع تروریسم موضوع ترهګری او د سیمې وضعیت ته په کتو موږ یوازې طالبانو سره مبارزه نه کوو، موږ تاسو د ترهګری په وړاندې د مبارزې ځواکونه یو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان سره د اوبو پر سر لانجه تر اوسه نه ده حل شوی. د افغان کډوالو متحده عالی شورا په پاکستان کې د دره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کوي.
امریکا او جرمنی پروازونه چې کوم ځنډولي دي، د سره د اسلام آباد او د پرنده مهاجرین سخت اندېښمن دي. هغوی لپاره د کورونو پکره اخیستل لوی لوی ستونزې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې مصري چارواکي وایي د غزې بیا رغونه پرته له دې چې فلسطینیان له خپلو سیمو ووځي ممکنه ده. او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یو جامع طرحه جوړه کړي او تر غونډې وروسته به جزئیات په ډاګه کړي. د دې بهیر پنځمه غونډه پرون پیل شوه او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې بللې دي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې دا د ویانا بهیر پنځمه غونډه ده چې ګډونوال یې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې پر نقشې کار کوي. که څه هم د دغې نقشې یا تګلارې جزئیات روښانه نه دي، خو د ویانا د غونډې ګډونوال وایي دوی د یوه ولسواک او داسې افغانستان د جوړولو تکل لري چې ټول خلک پکې ځان وویني. د ملي مقاومت په نوم جبهه مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود وایي دوی داسې یو طرح جوړه کړې چې د ټول افغانستان لپاره ده.
نن زه لازمه ګڼم چې لتا سو مننه وکړم. لتی روغوندو تر اوسه موږ داسې یو طرح ته رسیدل یو چې د ټولو په خوخه جوړه شوې ده. داسې نه ده چې موږ د کار نیوي کړی او پلان دی ونه لرو. زموږ پلان او برنامه داسې ده چې کوم شخص، ګوند، ډلې یا قوم ته نه ده جوړه شوې، بلکې افغانستان ته جوړه شوې.
که څه هم ښاغلی مسعود د طرح جزئیات په ډاګه نه کړل، خو د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دوی د طالبانو د نظام دوام نه غواړي. دوی وایي هدف دا دی چې د طالبانو مخالفان ټول سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې د اوسني نظام د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دا خبرداری هم ورکړ چې د طالبانو په ضد به د دوی جګړیز فعالیتونه هم ډیر شي. د یادونه ور ده چې د ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ جبهې وسلوال وخت نا وخت پر طالبانو چریکي بریدونه کوي چې د دوی د ادعال مخې مرګ جوړ هم لري. د غونډې بل ګډونوال او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د وی مخالف ډلې مشر یاسین ضیا وایي دوی د طالبانو نه بلکې د ټولو ترهګرو ډلو خلاف دي.
موضوع تروریسم او موضوع منطقه موجوده
در ترهګری او د سیمې وضعیت په کتو موږ یوازې طالبانو سره مبارزه نه کوو. موږ او تاسو د ترهګری په وړاندې د مبارزې ځواکونه یو. موږ او تاسو ترهګری سره مبارزه لرو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ویانا د غونډې ګډونوال جګړه غوښتونکي او د سیسه جوړونکي بولي او وایي دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي. مجاهد د افغانستان خصوصي ټلویزیون شمشاد سره تیر مخام په خبرو کې وویل
تاسو ناس په نوو هوادو کې مسیر مقررن چې ګټه نه کړي. ټول هوادو په دې باندې پیدل چې په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ به اوس موږ افغانان چې له هغه څخه انډیا د جنگ خوب نه ویني بیا د پروتیو د سو خوب نه ویني او تم بلنه دا چې ورونو راځي افغانان یې است د هوادو سیدن کې موږ تاسو ګټه مې هوادو خاور ټول سره مشتاق دي.
د ویانا د غونډې په ګډونوالو کې پر سیاسي او یو شمېر پخوانیو امنیتي څیرو سربیره مدني او د ښځو د حقونو فعالان هم ګډون لري. دوی په افغانستان کې بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اندېښنې وړ بللي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې تر خپلې وسې پر طالبانو فشارونه واچوي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وی ل افغانستان سره د اوبو پر سر لانجه تر اوسه هم پر ځای پاتې ده. د دې وزارت ویان اسماعیل بقایی پرون په یو خبری کنفرانس کې وویل چې ایران بل خپل حق څخه پشان نشي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه اونۍ مخکې په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست ویلي وو چې د دواړو لورو ترمنځ په وروستیو خبرو کې د اوبو د حق مسأله حل شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره د حقابې په سر اختلاف لا هم حل شوی نه دی. د دې وزارت ویان پرون دوشنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل چې په دې برخه کې په کابل کې د ایران د سرپرست سفیر سرګندونې د رسنیو له لوري غلطې تعبیر شوې. نوموړي وویل چې دوی به د حقابې په مسله کې تیر نشي. نږدې یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو مذاکراتو کې د حقابې مسله حل شوې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی ټینګار وکړ چې ایران په منظم ډول د اوبو د حقونو پورې اړوند تخنیکی مسایل تعقیبوي او دا چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند د سیند په اړه یو ځانګړی تړون موجود دی او د دواړو لوریو ترمنځ په اړیکو کې یو دوامدار عنصر پاتې دی. هغه وویل چې د طالبانو او ایرانی پلاوی ترمنځ چې مشري د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی کول ټینګار وشو چې د حقابی مسله له یو حقوقي هوکړې لوړه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال احمد زیا تکل نظر هم ولرو خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین او د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي ایران په دې برخه کې د هلمند د اوبو په اړه له هوکړې ورخوا د نورې ګټې په تمه دی. د اوبو د چارو متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
در باس او هلمند بزرگتری
د هلمند په باس کې د هلمند د سیم موضوع دا چې په هغه هوکړه کې د دواړو لوري ګټي معلومی دي او باید د همغه هوکړې لمخې چلند وشي. خو له بده مرغه ایرانی چارواکي د هلمند له هوکړې د زیاتې ګټې هڅه کوي. ایران د دغې سیمې واقعیت نه هیروي. اوس مهال دغه سیمه په یوې وچې دښتې بدله شوې ده. خلک د څښلو لپاره اوبه نه لري. په داسې حال کې چې دا د افغانستان لپاره ناممکنه ده
و در تعالی ممکن نیست بر افغانستان.
د نړیوالو اړیکو په عبد القیوم افغان په دیاله ازادي راډیو ته ویل چې ایران د اوبو له موضوع سیاسي ګټه کوي.
سفیر ایران گفته بود که
د ایران سفیر ویلی و چې موږ هوکړه ترسیدلې او ستونزه حل شوې ده. خو اوس بیا لیدل کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دا موضوع ردوي او وایي غلط برداشت شوې ده. داسې معلومیږي چې ایران بل پروګرام لري او غواړي په طالبانو سیاسي فشارونه راوړي ځکه ایران له ټولو مسایلو سیاسي ګټه اخلي او د اوبو مسلې په ټولو مسایلو کې ځای کړی ده.
کڅوم ایران په وار وار د دې تړون د نه پلي کېدو په اړه شکایت کړی. خو طالبانو او پخوانی افغان حکومتونو په ټینګار ویلي چې دوی د هلمند د اوبو تړون پر بنسټ د ایران د اوبو حقونو تشمن دي. خو د دوامدار وچکالۍ لامل په سیندونو کې د اوبو کچه راټیټه شوې ده. افغانستان او ایران په 1450 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش پاړه یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون لمخه افغانستان باید هر کال د هلمند سین څخه 840 میلیونه متره مکعب اوبه ایران ته ورکړي. د دې تړون لمخه ایران د هلمند د اوبو 40% ترلاسه کوي.
په پاکستان کې ډیره د کډوالو متحده عالی شورا وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د اوري لپاره باید د پاکستان، افغانستان او د یو ان ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د دې شورا مشر بریالی میاخیل وایي دا غونډه له څو کلونو راهیسې نه ده جوړه شوې. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې د شنبه په شپه پاکستانی پولیس د بلوچستان په کوټه او کوچلاخ کې د یو شمېر افغانانو یا د افغان کډوالو کورونو ته ننوتی وو او هغه افغانستان ته اړولې دي. خو ښاغلی میاخیل وایي د پولیسو نیونې د محلي وازی په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. له نوموړي سره فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
د امریکا او جرمني پروازونه چې کوم ځنډولې دي د سره د اسلام آباد او د پنډي هغه دي مهاجرین دا ډیر سخت اندېښمن دي. هغه د پاره د کورونو اوسېدل په کرای اخیستل دا ټول لوی لوی ستونزې دي چې هغه دې سره مخ دي. اقتصادي مشکلات سره مخ دي. نو ډیر خلک په تشویش کې دي. په کار دا و چې کیفونه لکتي شوی هغه د تیزیدلو په ځای باندې بیرته نورم سلو شلو په کې وخت ورکړی شو. نو دا ډیر زیات ټول مریضان شوي دي، رواني مریضان شوي دي خلک. نو دې ته جدي توجه پکار ده.
تاسو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د کډوالو د ملاتړ له سازمانونو سره خبرې نه دي کړې؟
د یو ان د عالی کمشنری د پاکستان لپاره چې کوم دغه هډ کانټری هډ فلیپ لاګلینډر نو هغه سره موږ پنځم د فروری باندې یو ناسته درلودله نو هغه سره ډیرې ستونزې او ډیرې خبرې موږ شریکې کړې دي او خصوصا د موږ اسلام آباد د مهاجرینو ستونزې هم شریکې کړې دي نور د مهاجرینو په عمومي ستونزو باندې شو خو زیات توجه چې وای د موږ اسلام آباد د پرنډي مهاجرینو چې پاګي باندې د اندېښنې سره شریکې کړې او هغه موږ ته لږ اطمینان راکړو چې ان شاء الله موږ لړپل چارواکو سره کینو او دغه اسلام آباد او د پرنډي مشکل چې دی دا دې کې لږ عاجزي خوده او د نورو ځینو داخلك منتقله ول او یا الت دوی تعامل ورکول نو دغه یو دغه کو موږ ته دغه یو ډاډ راکو
د پاکستان پولیسو لخوا د افغان کډوالو زورونه غیر له پلازمینه اسلام آباد نور په کوم ځایونو کې دي
دا نیول چې دی دلته صرف اسلام آباد او پنډي پورې محدود دي تر اوسه پورې فلحال چې دی په نورو صوبو کې دغه مشکل د نیولو نشته دی نه د کور مشکل شته نه د نیولو مشکل شته تر اوسه پورې دلته خصوصا په پښتونخوا کې مونږ اوسېګو نو پښتونخوا کې هیڅ مشکل نشته دی د مهاجرو سره ته په دې وخت کې
د دې وضعیت د کنټرول لپاره فکر کوي باید څه وسی
ضروری ده ډیر زیات چې ډیر وخت کې دا غونډه نه ده شوې د تریپایټر غونډه پاکستان افغانستان جمع یونیسیار دا ډیر ضروری ده او سره په خوا کې مونږ ورته دام ویل دي چې د مشرانو نظر د افغانانو د مهاجرینو په کې دا هم شریک کړي نو ان شاء الله مشکل به حل شي
په پاکستان کې د کډوالو د متحده علي شورا مشر بریالی میاخیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي خو قدرمن اوریدونکو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته مصری چارواکی وای د غزې د تړانګې د بیا رغونې داسې طرح جوړوي چې اوسیدونکي په خپل مینو کې پاتې شي دا اقدام روس له هغه کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د غزې اوسیدونکو باید په بیلابیلو عربي هیوادونو کې میشت شي د مصر د بیا رغونې د پلان لمخې په لومړی شپږ میاشت کې په غزې کې د نن نه درې خوندې سیمې رامنځته کیږي او غزې ته به بشري مرستې رسول کیږي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري
مصر د غزې تړانګې د بیا رغونې لپاره د داسې پلان پر جوړولو کار کوي چې لمخې د غزې اوسیدونکو اړ نه دي چې خپلې مینې پرېږدي مصر او یو شمېر عربي هیوادونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له هغه پلان سره مخالف دي چې ویلي دي د غزې کنټرول پلاس کې اخلي او اوسیدونکو عربي هیوادونو کې میشتوي ډونالد ترامپ د فبرورۍ په څلورمه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو خبري کانفرنس کې وویل د غزې تړانګ به ولکاکړي او د امریکا متحده ایالاتونو باندې د سیمې مالکیت ترلاسه کړي ترامپ وویل هغه فلسطینیان چې اوس مهال غزه کې دیره دي نور هیوادونو ته لیږي او خپل امریکا به د غزې د بیا رغونې پلان رهبری کوي هغه مهال مصر اردن او یو شمېر نور هیوادونو د ښاغلي ترامپ له دې پلان سره مخالفت څرګند کړ خپل فلسطینیانو هم په پراخ ډول وویل چې خپل ټاټوبي نه پرېږدي د مصر د الاهرام دولتي ورځپاڼې د راپور لمخې هغه پلان چې مصر یې د جوړېدو په حال کې دی په غزه کې د خوندې سیمو د جوړولو غوښتنه کوي د راپور لمخې فلسطینیان به لومړی د خوندې سیمو کې په موقته سرپناو او خیمو کې ځای پر ځای کیږي او وروسته به بیا مصر او ګڼ نور ودانیز شرکتونه د غزې د ودانیو ویجاړې پاکوي او لسره به یې رغوي د پلان لمخې په لومړی شپږ میاشتو کې به په غزه کې درې خوندې سیمې جوړېږي او د غوسیمو ته به بشري مرستې ورسیږي د مصر یو چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوی چې د غزې بیا رغونه 15 کاله وخت ونیسي چې پر مهال به د غزې لزګو نظر اوسیدونکو ته د کار زمينه برابر شي اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مصري چارواکو عربي او لویدیزو ډیپلوماټانو په حواله ویلي چې قاهره دغه پلان په اړه له اروپאי چارواکو او د غراز سعودي عربستان قطر او متحده عربی امارات سره خبرې کړې دي ویل شوی چې د غزې د بیا رغونې تمویل د دغه بحثونو په سر کې وو د غزې جګړه وروسته له غوون خته چې حماس وسلوال ډلې چې امریکا او اروپאי ټولنه یې ترهګر بولی د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل برید وکړ د دې برید په جواب کې اسرائیل پر غزې هوایی او ځمکني بریدونه وکړل چې نګدي یو مخې وجاړه کړه په غزه کې 2.3 میلیون خلک ژوند کوي چې د اسرایلو د جګړې لکابله یې لزګونه زر مړه او ټپیان شوي او ګان شمیر لخپلو مینو بے ځای شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د نورستان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای د ټلیفون او انټرنیټ له اسانتیاو به برخې دي. د دوی په وینا لخپل دوستانو او خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو او یا هغه ته د پیغام د لیږلو لپاره په ساعتونو مزل کوي، څو داسې ځایونو ته ځانونه ورسوي چې د ټلیفون او انټرنیټ شبکې هلته کار کوي. ځای اوسیدونکو له حکومت څخه د ستونزو اوریدل غواړي.
د نورستان د کامدیش منډول برګی مټال وای ګلو د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکو د انټرنیټي او ټلیفوني اسانتیاو لنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکو شفیق الله ساجد ازادي رادیو ته وویل
د کام دې شول سوالي کې 450 کلی لرو مونږه یو مخابراتي شبکه لرو. هغه هم د کام دې شول سوالي مرکزی کلی کې ده چې هغه نه مونږ ته صرف 15 کلو کې زمو مخابراتي شبکه کار کوي. برګمټال ول سوالي کې 22 کلی لرو. 22 کلی په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ول سوالي مرکز کې ده. چپو نیک مو کې چې 4 کلو کې کار کوي، دیو کې هم د 2 کلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاسوګری واندی. دوی وای ډیرو کمو ځایونو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوی، خو هغه هم په نشت حساب دی. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړی دغه بیا ټلیفون کار نه کوي. کوم ساحه ته بوزي یا کوم بام چنډ ته یا کوم اورښت غونډه کې لګیدل لږ موبایل کلکای بیا دغه نه خبرې کوي. دومره ځای په جهات نظر ځکه چې اته یو وایس میسج نه کیږي.
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ ته کمزورتیا او نشټوالي سربیره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي، او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دی. په وینا هر کلی یا ولسوالۍ ته چیزی باید د هغه د پاره د جلا ټلیفوني شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنیو سیمو کې دي د غنو ټلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوی کړي چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي. د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت 90 سلنه کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت به برخې دي.
لس فیصد کلیوال ساحه هم د خدمات نه بهرمند دي او اکثرا تقریبا 90 فیصد ساحه اوس هم شبکات مخابراتي شتون نه لري. تاسو په ټول نورستان کې شته او کم ځایونه کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي. نه ولسې مشکلات سره مواجه.
خاغلی ولزدری وای نورستان له طبیخ کلاو ډکته او ډیرې سیلانیانې د لیدلو لپاره زی. هر یو غواړي چې د خپل دوستانو او کورنۍ سره له همدی زرغونو او خپلو درو په ویډیو خبري وکړي، خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشټوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت غواړي چې نورستان کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دي زیاتې هڅې وکړي. په خبره دې کار سره به د غنو کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي او له دې لارې به ځایي اوسیدونکو او حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو شیبا ورسته ازادی رادیو ته ستاسو غږی پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې په دې ورسته یو کې په خوست کې کافي شاپونه ډیر شوي دي چې ځوانانو ته پکې د ګډې ناستې، د خوشاله یو د منځنی او د ورځې لستومنې، د دمې جوړولو اسانتیا برابروي. د افغانستان په خارونو او د لویو لارو په اوګدو کې چایخانې له پخواوي خو اوسنی کافی شاپونه اسري جوړ شوی او د خکولي او آرام چاپیریال په ګډون پکې لښنو چایو سربیره نور خوراکي توکي هم پلورل کیږي. د کافی شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تیریدو سره ډیریږي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دې خوا د ټول افغانستان په خارونو، خارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو خارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډیږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستو ځوانانو ستوري سروي او زمیر خان مشاد را ریتو ویل
دغه ځایونه یو سنت عصري جوړ شوی دی د نورو ټولونو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی کې د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وې، در وجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنه ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدا غل منزل. اوس دا سوله جوړ شوی دی مونږ دپاره د افتخار او د ښځې ویاړ دی ځای دی چې دلته مونږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل، هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترۍ دپاره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي او خوازو ځینې د خپل ځینې د مکس او کړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریان ارتي ولې تو په سره یو بل نورو ځینې ارتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوځ کې سولسته شي بیا د خپل کوته د سترې ځکه کې په شپو ترسو او خپل ساتي راو.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېریدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېریږي. په خوست ښار کې د یو دمازای مسؤول عبید ژوند ویل
کافي شاپونو د پاره خلک ډېر ځخه کې په اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي، نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي. او کافي شاپونو دا ښه خبره ده، یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرامه سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم خپل یو کی جوړ اوروغ بیا زابل ولې تر غنده ولسوالی کې چلو نیم سونه پارو کارګرو کار کړی دی اداره مسکینان ولې زدوې درې میاسکې 100 روپیه ځنی وړې دي په مخه معلومات نشته واځي ورکل کې په دې هفته کې درکو په دې هفته کې دا اول ورځ ورته ویل سم چې څلبې شو ځنګ کار خلاص کړئ ته د ستې پیسې درکو نو وست به درې میاسکې پیسې وړې دي ځنی نو کارګر دی اوراب مسکینان دي بیر ځواني به کچیر داس موږ ځخ تل ځای ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، څنګه یاست؟ خیر بخیر. ما ویله مال داس موږ شاول کوټ پولیس باندې کې داس موږ لري دی نظر خراب چې داس ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یې واوري داس موږ لري دی خراب د چې کندهار شهر ته چې موږ دوه لسات جله سات وخلې موږ په موټر کې مزه لاخې چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غس رستانه ابل موږ په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نسته دا دغه څخه خاص دی د مسولین څخه یو دنه خادر تر راوی دا بل داس موږ سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو ساته. سلام
علیکم نزدې رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو صدیق الله ترین د هلمند ولایت نه احلی سراج رسالی ستست دا پیغام پرېږد دولتي روغتونونه نسته او سراتیر کلینیک کې دا کلینیکونه خاص کم دي او روغتونونه خو چې دي شخصي خو جرجندي دي نو هغه به بعضي مسلمانان ډېر به وسته دي او نسسیر نو تکي جمهور د اسلامي مراسه دا غوښتنه ده چې دلته موږ ته کلینیک شه په پراخ چار سره د نه شایسته کلینیک ته جوړ کړي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز دروازگان والے د جہراوت ولسوالی سره خبر د سره کوم زمر د اسلامی حکومت سره دا وشتل د شدل تکه موسسه یو کم سره سلیب لخوا سره موسسه را سی هغه خانان مشکنه مشتکی او د خدای بیا وسله بیچارهګان مشکی پاتیج مر د خبره ته چې باید لوړ ته ورسوي نور می پر خدای سپارم السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
شپک بجه او دیرش دقیقه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي او ردو ته را سره اوسې خدا شپه په مخړی خبرونو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایه ووایي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو اوږدمهاله زیانونه رامنځته کړي دي. یوناما پر خپل ایکس پانل لیکلي دي چې میرمن اوتنبایه پرون په دې اړه په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره رغونکي بحثونه درلودل. اوتنبایه زیاتوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نور تعامل او بیړنیو عملی ګامونو ته اړتیا لیدل کیږي. د اسلامي همکاریو د سازمان رسیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازی طارق بخیت په افغانستان کې د یو هلته له یو شمیر طالب چارواکو سره هم کتلی دي. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکو لپاره یو جامع طرحه جوړه کړې ده. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود پرونې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. ښاغلی مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل خو ویل چې په دې اړه بل غونډې وروسته معلومات ورکړل شي. د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې اوسنی نظام لمینځه یوسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او د سیسه جوړونکو بلل او وی ویل دا غونډې تکراری او بې ګټې دي. دا غونډه نن هم دوام کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو تیر شپه ناوخته په بلوچستان ایالت کې د یو بس وطن سپرلې په ډزو وژل. یو سیمه ایز چارواکي وقار علم ویلي دی د پیخه پر رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشو چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره و په لویه لار کې ودراو وطن یې راښکته کړل او په ډزو یې وژل. د ښاغلي علم په وینا بریدګرو یوازې دا اوه کسان چې د پنجاب ایالت اوسیدونکي وو وویشتل. د دې وژنې پرته تر اوسه هڅې وی ډلې نه د منلې خو په دې سیمه کې لدې مخکې پلوس بلتون پالو هدفي وژنې او حمله کړې دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د بشار اسد رژیم تر سقوط وروسته څه باندې 1,000,000 سوریایان خپل مینو ته ستنه شوي دي. په دوی کې شاوخوا 2,800 هغه کسان هم شامل دي چې له هیواده بهر وتلي وو. په سوریا کې د کورنۍ جګړې له کبله چې په 2011 کال کې پیل شوه څه باندې 15,000 کسان ووژل شول او میلیونونه نور له خپل مینو او اصلي سیمو بې ځایه شول. د فبروري په نیمایي کې په پاریس کې په یو غونډه کې شاوخوا 20 هیوادونو هوکړه وکړه چې د سوریې له نوې حکومت سره به همکاري کوي. د بشار اسد حکومت وبخی د بشار اسد حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د هغه د مخالفانو لخوا نسکور شو او لدې سره په منځني ختیځ کې د اسد د کورنۍ د 14 واک پای ته ورسیده. او پاریس باندې د اوکراین د جګړې او د اروپا د امنیت په اړه د بحث لپاره د دوهمې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې له کاناډا او هغو اروپایي هیوادونو څخه د ګډون غوښتنه شوې چې د پاریس د روانې اونۍ په بیړنۍ غونډه کې حاضر نه وو. د ډیپلوماتیکو سرچینو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې د کاناډا، ناروې، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، چک جمهوریت، یونان، فنلند، رومانیا، سویدن او بلجیم چارواکي ګډون کوي. د فبروري په 18 د پاریس په لومړۍ غونډه کې اروپایي مشرانو اوکراین ته د امنیتی ضمانتونو ورکړې ته لیوالتیا وښوده. هغوی ویل چې دا ډول ضمانتونه د واشنگټن په مشارکت پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي دي دوی په اوکراین کې تلپاتې سوله غواړي.
نیما نړۍ اخسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
بعد از پودرش در شیشه شروع کرد شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه
دا میرمن بی بی زینب نمیگی زینب و دیرشکاله نده با خبرش پارل از کال اولانده لده سی چه سر دیده کوشده و شوه چه هغه سره په نشه ای توکو روک دی و د بی بی زینب په څیر یو شمیر نوری خزی هم دا چې میړونه یې متاد دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي
امې میړه متاد شوی دی تلی دی امې خسرګنې ورباندې ظلم کوي
نن همدا موضوع څیړو ملتیا مو وکړئ درمن یوونکو هغه میرمن چې میړونه یې په نشه یي توکو روب دي دی وایي چې طالبانو په نظام کې تر بل آر وخته لګانو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنښتل شوی دی په خبره دوی مخ کې په بیلابیلو ادارو کې کار کوي او خپل کورنۍ ته لګښت برابر وو خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړی دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي د شکردرې اوسیدونکو بی بی زینب وایي چې میړه د واده څخه مخکې موتاد و کله چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له موتاد سره واده شوی دی بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی دې ته اړه شوی چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي هغه په پایل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه دیگه چی میکشه بعد از او ای پودر کشید پودر
نه پوهیدلو چی چه چخوی خو کلا چی پودر و چخول پوسو چی متعد دی بیای شیشی چخولو تا مخکره موگ بستر کرد تداوی موکره خو کلا بچی لشبخانی بیر ترا خارج سو بیا با ای نشه کولی لکور بلار یو کال بورکو چی بیر تبر آقای موگ بورتویل چی ولی داسی کوی حال مقال با ای کوه زی و هلم بیا به لکور لار دیر وقت بنا و آخر زل چی لکور لار زی پا هم دی بدو شرایطو کیپسی وکر سیدم طول زایو نمی ولا طول خو پیدا می نکر نور دا رقم بی سر نوشت زون نسب کولای زی زوان خزایم دا اولادونو می خوانزای پاتی سو تحصیل پاتی سو
بی بی زینب وایی چی پینزه کالا پا دی تمکین استا چی میره بی رشی بیا به درمال نبکری خو رانغای وز غواری چی غیابی طلاق وخلی
پنج سال شد که بیخی نشد مرده و زنده ازی بیخی گم شد
پینزه کالا سوال چی کرده ندهی رغلای تو رو سمی پر دیری سخته زوند وکر لدی ورسته نسم کولای اولادونه می لگ ترتیه لری زی لکوم اکرم کار نلرم وز می پریکر کرده چی ده خسر لکوره می غیابی طلاق واخلم خو هغوی نه راکوي وایي د موږ په قوم کې طلاق عیب دی دا دومره وخت دې حوصله وکړه اوس یې هم وکړه خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوی ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي خلک قرض هم نه راکوي که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم زه دا رقم ژوند څه کړم هیڅ مې په درد نه لګیږي
نن د فکر میګم داس با خودکشي میزنم که ما خدا خودکشي کوم ما چی کوم قسم زندگی ر هیڅ هیڅ به درد من نه میخوره
د بی بی زینب په چیر زینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي متاد میړه کورنۍ ته درخوالی اقتصادي ستونزې اغه څه دي چې دوی ورسره لاسو غریوان دي د ننګرهار اوسیدونکو شامله وایي چې د داسې ډېری خځلي دي چې موتاد میړه ټول ژوند ورته باکړې دي
دا غوي ژوند نیمایي څه شي بيخي په هیڅ کې حسابيږي ځکه چې خوند موتاد نو نه ډوډۍ معلومه نه او به معلومه نه کالي نو جامه خو سند پورایانو چې څه په کور کې راځي لاس تا هغه ټول وړي بیچارهګان خزي مجبوريږي په غلط کې چې کارو کې روزګارو کې هغه مزیدات نه وړي ډیر مشکلات لري نو په خپل دیدګي چې مثال ما سره و معلومه و پنځل ورګانې به خوند پوري وو د خزي بیچاره خپل مقاومت کوم مثال کار کوي روزګار کوي بیا ساده لند سره په کور کې ساتل وو ستر کوي پاکوي خو بیا نه کیده وهله ټکل ويم کول او غلم غلبم کوي ژړلې به کم وخت چې ډیرم لیدلې دي چې پریخي دي مثال ورګانې خپل خرڅ کړی دي ماشومان خپل خرڅ کړی دي احتیاج مو ته بس دغه سالتونه دي په پاک دي سر دښمن د خصت دي د سالت
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو نه زیات وخت څه خځې په کور ناستې دي کار نسي کولی دغه څه د کور نارینه موتاد دي دوی خپل ژوند څه رقم تیروي خپل هم یو څه نسي ګټلی تاسو له خپلې ملګرې نه یادونه وکړه چې هغه معلومه وه کار یې کاوه خپلې کور ته پیسې راوړلې مونته اوس هغه هېڅ هم نشته اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې
څنګه په مخه لاړ شي بېچاره ناستې ده خدای لیدنه مغه وهل هم خوري ټکول هم خوري نور کورونو کې به مخکې پخوا کار کوه خلکو اوس هم بېچاره ګانم داسې خیاطي کوي مرۍ کوي بېچاره ګانې نه خود پاکي دغه مشکلاتونه تیرې په ځان باندې او ځینې چې دا شیان هم نشي کولای په پټه خوله باندې مغه جنگ غلمغال او مغه وهل ټکول تیرې سر دې نه چې مثال هغه خواخې وغندرورم ګوري چې ولا دغه خدا غسی ده غرور دغه سی ده نور خبرې باندې زی په دې جلې باندې نو خدای لې ته نه سي مغه وهل ټکول تیرې نو څه پکې تر څو پورې شي هغه په لوري خدای پاک واخلي تر څو پورې دغه ځا خدای پاک واخلي
څومره بعد وضعیت سره دې بچي مخکې مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال دوه کاله درې کاله نه وي بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده
کورنۍ نه قبلوي له خدای نه ډار نه لري نو نوې چې دته آینده به څنګه کېږي سر دې نه مورته وایي چې ویله چا سره لاره درلودله اوس خو لنډه خبره د خلکو همدا ده هغه ژوند نه تېرېږي او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته دا نه ورکول کېږي ورته دغسې جنجالونه باندې کېږي خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده د امازوی باندې مثال واده وه بلا ما یې دومره ځل مستام پې باندې کوو چې اقلن د دجلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخیسته نه ډوډۍ نه اوبه نه ښه نه بد ډېره ښایسته جلۍ یې کوه خو دی باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخیسته دوی ورته طلاق ورکړه هغه جلۍ به اوس فیلن فرانسې کې ده د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک کو بوتلله د دې ځینه نو شکر د ښه ژوند لري نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي بېچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي
تاسو ویل چې خواښیې ما وه څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي
خو پټ لاړل کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل چې د ځینې همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله ویل دي چې مثال حالت دې داسې ده کوم دوستو کوم اشنای ورسره کومک وکړو نو دوی د خور سره د فامیل سره دې وویستل د کور نه اړیکې ورسره خبر سره کومه وسم شکر ده اوس آرامه ده
بله کورنۍ ته به تاسو څه وایي ښه په دې پوهېږي چې زوی ورورې معتاد دی د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یوه نجلۍ ورته راودوي بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي
دا ډول کورنۍ چې الله تعالی دا د نیکو کې ځکه چې خپله پوهېږي دوی هغه باندې پخېږ دي دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانې جوړې شوې دي شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصرفه کې چې ښه شو مثال تشویشو د شهالت دی بیا پرې نه دي چې بطاق باندې هغه همدارن شي هغه رن شي خوشحاله دی وساتي اوس خو سل لارې دي سل خبرې دي او که بېخي د بین نه تللی نو بیا مجبوره ده چې پرېږدي دې باندې نو بس هغې خپله ځان باندې هغه ورځ راوسي هغه ډوډۍ نه اوبه ټول خوشي کوي هم هغه مېرمنې ته نوس خوشحاله هم تلی څوک نه اوسي
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې ودیږي چې هغه په نشه یي توکو باندې روږ دی وي دوی به څه وکړه د ځان د ژغورنې لپاره
دنیا د شرم دپاره چې ودرګې ورور مې ونه شرمېږي پلار مېونه شرمېږي مور مې ونه شرمېږي خلک راته بد ونه وایي کینی که مثلانه هغه ژوند تېرېږي پلارګنه یې پوهېږي چې دغه خو زیاتره پټې او زیاتره چې ښکاره هم دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي پلار یې ورکوي ورور یې ورکوي ټول یې ورکوي ځکه چې هغه سیاسره بېچاره په هره ډګه کې سپځي صحیح ده بچي سنبالولی شي ښځې کولی شي ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې روزګارو کې او پیدا کې وراوړي کالیو کې جامو کې خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی نو د خاوند چې وخت هېڅ په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي دې سره ژوند سخته ده چې په خبره نه پوهېږي وار کوي ګزار کوي اتر د دې حده پورې چې ښځې په لور باندې وهلې وه ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې سیخ باندې به وهله په اور باندې به وهله څه شی ده په ولري کور کې بیا جنګ ده څه خبره ده په ولري کور کې بیا جنګ
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کا څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومېږي چې کله دوی وایي موږ هلک کور موږ کور مهمه نه ده کور باندې څوک څه وکړي، هغه د لس خیره ده نشته سبا نه، هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي خپل کور منظمه کړي ټول کړي او چې خوشحاله اوسي، خیمه مو اوسي، بس هغه د هغه ژوند ده، هغه د ناوې کوټه ده، هغه پرې خوشحاله اوسي چې ارامه اوسي. او چې نه اوسي چې د تلا بار کې ورسره ویسي ورته هغه هېسې ورته دا پکې نه ارامه وي هېڅ کېږي. نو کله چې د خلکو چې مونږ لاړو کوره مو لیده، حالکه مو لیده، هغه وخت هلک د خبر نه معلومېږي، دوی ناست پاس نه معلومېږي. بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي، کورنۍ خو طبعا چې دروغ وایي، نه وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري، ملګرو نه دې پوښتنه وکړي، خپل خپلوان نه دې پوښتنه وکړي، وایي ساري چې ښه مطمئنه شو، بس هغې د خپله لور ورکړي، لور خو په دوی ډېره نده پاتې. ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري، وایي زه مونږ ولیده، مونږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی، ورکه لور دې ورته دا هغه مور او پلار خور ورور باندې اړه لري چې کله خپل لور ورکوي باید پوښتنه ګڼګنه وکړي.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشې توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
نو زیاتره چې دی دو ودونه هم کړي دي او بچیم لري او بیا هم دغه مشکل چې نشې کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روک دی شي، هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمنه ده یا بچی دي، هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه، هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې، او هغو داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځل یو چا ته واده شولې نو تر مرګه باید هغې سره اوسي، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله م کېږي، لس کاله م کېږي، شپږ کاله م کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. اته ما داسې کورنۍ لیدل ده چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یې، هغو بچارګان سرک په سر پاتې، اته د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بې ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه متاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خو له روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي. او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جارو جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پکېږي د خسر په کور کې، له بلې خوا نه سبا او بیګا ډوډۍ ځانته او بچو ته نسي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې دي تاسو په نظر څنګه ځان له دې حالت نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمنې باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې بیا په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه متاد و نه پېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه، که نه نوم یې ډېر دغ شوی وای، دې خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شپخانو کې بستر وه، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي، که نه مثلا طلاق نه واخلي لاړه شي. خو دې سره یې خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې، ته باید دا سخته تېره کړې. زموږ په قوم کې نشته، زموږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زمونږ خپل داسې ټولنه دا ولې هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وچ نه سخته تېره او په هغې کور کې بس کښېنه، بې زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي، ځینې ورونه ځینې کورنۍ یې ورته وایي چې و جدا شه راځه یا مونږ در سره یې. خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنی بې وسه دي، څه کولی نه شي، زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زمونږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنی په دې باندې نه دي کامیابي شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې پا پام دی کی د سخت ژوند تیری زوريږي کړيږي همدغه حالات تیری او بل اخر ژوند دی پات اورسيږي
کورنۍ چې دوی په دې پویږي چې زوی ورورې موتاد دی د دې نه د چې د وی خځې نفقه ورکړي بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې خپل غاړې نه بچ کې د سې کورنۍ او تبه له انساني لحاظ له بشري لحاظ تاسو خبر څه وی
تا خو ډیره دردون کې دا چې تو پیږي چې زما د سوي ژوند ته بشر دی ولې دی یو بل چا د لور ژوند ورسره ته باګې زمونږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده وای زوی د موتات ته خزه ورته وکسمه بشي زوی د درس نه وای خزه ورته وک زوی د کار نه کوي خزه ورته وک خو هغه هم دی یو بل چا لور دا ولې دی یو بل چا د لور ژوند ته باکوي که تاسو د اولاد ژوند ته بشوي دی یو بل چا د اولاد ژوند مت باکوي په دې سره چې خو پیږي مورګان پلرن خپل اولاد خو پیژنې زما زوی دغه مشکل کې اختر دغه ستونزه کې اخته دی دا د ژوند کولو وړ نه دی دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا میرمن ولري په کور کې دا به د هغې قدر او احترام په هغې به پوه شي د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پوهېږي به یم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ کله چې دې ته په کور کې کښېنئ هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي خپل بدکاري به پرېږدي مثلا دا به ښه سړی شي په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي نو هغه خلک چې دا کار کوي زما په نظر به هم جهالت دی ناپوهي ده چې زده کړې نه دي شوي ذهنونه نه دي رسېدلي او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی مګر بیا هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي مه کوئ خدای ته وګورئ یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږي چې دغه مشکل دی نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته میرمن راولم او میرمن سره به ژوند سم شي چې ته یې مور او پلار ستا په وینا سم نه شو تا سمې لارې ته نه کوو هېڅکله یوه پلرۍ لور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي نو هېڅکله د یو بلې نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي
میرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره څه به تاسې ورته ووایې
هغه میرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي اول خو ډېره زیاته سخته ده الله پاک دې هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی هغه میرمنه چې پوهېږي زما میړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي له دې څخه دې طلاق واخلي خو له دې وړاندې کړي د قوم مشران دې راجم کړي خپل پلار ته دې ووایي ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي زما ژوند دلته تباه دی خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي خپل قوم دې راجم کړي د اسلام د نګانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي کومک دې غواړي له خپلوانو څخه او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند نو زما په نظر سره نه دي تسلیمېږي اخیره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي ځانونه بیل کړي او جدا شي کوشش دې وکړي زحمت دې وباسي انسان باید تر اخره پورې تسلیم نه شي که زه پوه شم زما ژوند په دې کور کې په مشکله تېرېږي زه لاره لټومه کوشش کومه 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 د یو نګانه بل نګانه اخر خو غوښتل رسېدل دي یوه لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي یو انسان خو به درک ولري یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې ستاسو په سپینګیرو کې ساسو په خپلوانو کې چې دغه میرمنه رشته وای دي سره ژوند نکېږي نو شاید حل لاره پیدا شي نو هغه میرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي الله پاک دې ورته د هرې سختۍ اجر ورکړي خو به زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بېخي ژوند نه تېرول ښه دي نو ځانونه دې خلاص کړي یوه لاره دې ځان دپاره وګوري
روزو دي چې د معتادینو میرمنې کله چې د دوی میړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري په دې اکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي
په اسلامي قانون کې په اسلامي فقه کې کله کدی خځه خاوان په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پودری ده داسې عمل دی چې هغه نور د نور انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نشي په مخ بولای نو دا خځه اسلامي فقه د حق ورکړای چې د محکمې ته ولاړ شي د دې سړي نه په عام اصطلاح طلاق واخلي خو په پیکه کې د ته خلع وایي جدایي ورته وایي په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه کار کنه، یعنی یا لیوانه شی یا معتاد شی، به اصطلاح صعب العلاج نارغی باندې اخته شی، د جور دول نوی یا معتاد شی، په صورت کې خزه کولای شی د اسلامی نظام محکمه ته ولاړ شی او په غی کې الته دیتا د اجازه ورکی بل چا سره وعده وکړي. او بل د غیابت په صورت کې دوا روایتونه دي، یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډیر په اصطلاح سخت نیولې د موضوع، تقریبا تا نوی کالو پر ویلی که میره غیاب و خزه باید ورتکینی. خو امام شافعی صاحب به چقدر دیمو مدنی قانون هم دقا از خو قوانین نمندی دقا نه حاکم نظام، خو تیر نظام جمهوری نظام مقد امام شافعی قول چه چلور کالو که میره مسافر شی، که میره غایب شی، خزه کوله شی، محکمه تولاله شی او لدن جدایی واخلی و بلچه سرواده وکا. با افغانستان که در جوان دست ده چه نفقه راولون که پلار ده، یعنی ده خزه خوان ده، ده مشمان و پلار ده، طول کور امید خدای تاوی یا امده خوان تاوی چه یا مثلا کم دست مشروع مزدورکاری کوی، کم مثلا بلا دولتی وزی پلاری موسسه که وزی پلری یا مدروان ده یا پل کار ده کوی، هم دقیه یو کس وی چه بکر که عایدات درودی. ولی که مو گروه دی مو پچولنه که هغه کسان چه پلارونه معتاد دی، خزه گدایگری تا مجبوره شویه، تیت مرحله سر مخشویه، یعنی گدایگری یو خزه محتاجی چه دی خلکو پکرو که کالی و منزی، دی خلکو پکرو که آشپزی وکا، دی خلکو دی کور پخلای وکا، دی کور مثلا دی خلکو ماشومان ورتا او روزی، یا مثلا مکاتب و یا پاداس نور دارو که صفاکار پستوگه کار وکا، در طول هغه مجبوریتونه دی چه هغه خزه ور سر مخ دی چه یا کندی دی یا میرون متادین دی یا ورک دی یا په دغه سه مصیبتونو باندې اخته دي، دغه میرمنه د دې نفرت بل لار نه لري. محکمه دیتا د خلع فنامه د اجازه نامه ورکوي چې تکواله شي د بل میړه وکړه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا هي چاره.